حالا آغاز می شود تا ساعت هفت شما را همراهی کنید و در یک ساعت دیگر اجمل ان میزبان شماست و بشنیم که چی ها دارند در این برنامه.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی دوستانو او تا ته د سلام پاولاند کولو سره په روانه خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د زده په چپو کې د پروګرام تکرار ته وړاندې شوې ده. ځانګړې شوې البته خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پیل خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فرا ولایت کې د چهارشنبه د ورځې خونړی بریدونه په کلکه غندلې دي. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبه په ورځ هغه مهال مړ شو چې د افغانستان په ختیځ کې F-14 الوتکه نسکوره شوه، او د فرانسې پولیسو له هغه دریو تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اولۍ کې له پاکستان څخه ایستل شوي تحقیقات پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فرا ولایت کې د چهارشنبه د ورځې خونړی بریدونه په کلکه غندلې دي. د امنیت شورا وایي دوی د هغه غواخونو په اړه سخت اندېښنه لري چې د وسلوالو طالبانو، القاعده وسلوالو او نور مخالفو ډلو لخوا په افغانستان کې ولسی خلکو ته پیښ دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن په فرا ولایت کې د چهارشنبه د ورځې حمله چې له څلوېښتو زیات کسان یې وژل په کلکه غندلې، او د افغانستان له حکومت سره یې د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. اندریس فوګ راسموسن په یو بیان کې چې پرون د ناټو په انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی ویلي، د فراد محکمې پر ودانې د بیرحمانه برید چې ګڼ ملکی افغانان پکې وژل شول په کلکه غندي. د زیاته کړه چې دا ډول حملې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. راسموسن ویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو کیږي، ناټو له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ اعلانوي. په عین حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبه د ورځې حمله یوه عامه وژنه بللې. خغلی کرزی پرون په ورړوی وینا کې پر طالبانو تور ولګو چې د افغانستان د بے ثباته کولو هڅه کوي. ولسمشر کرزی ویل و چې د افغانستان حکومت د باګرام زندان بشپړ مسولیت اخیستی او ګڼ شمیر بیګونه افغانان نو د خلاصون امکان برابر شوی، نو طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فرا ولایت کې د ملکی افغانانو قتل عام وکړ. افغان ولسمشر پر طالبانو تور ولګو چې د پردیو په لاس په غلو به کې راګیر دي چې هر عملی د دوی د خپل شعار نافی ده. وسلوالو طالبانو په فرا ولایت کې د برید د خپلو څو تنو ملګرو د خوشی کولو په هدف ترسره کړی دی. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبه په ورځ هغه مهال مړ شو چې F-14 ډول الوتکه د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوه. ایساف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د الوتکې نسکورېدو ځای معلوم کړی او د پیلوټ مړی هم موندلی، خو د پیښې ځای نه دی ښودلی. د ایساف خبر پاڼه زیاتوي د الوتکې نسکورېدو په اړه که څه هم د دوی تحقیقات پیل شوي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه لیدل کېده. ایساف د وژل شوي پیلوټ هویت او اړوند هیواد هویت او اړوند هیواد نه دی خودلې. د پوخانی شوروي اتحادي واسکر چې په هرات ولایت کې استوګن دی وایي نه غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستون شي. بدرالدین حکیموف چې اوس د شیخ عبدالله په نوم مشهور دی او د پوخانی شوروي دورکو سرتیرو د لټون د کمیټې لخوا په شینډن ولسوالۍ کې موندل شوی وایي دی نه غواړي د ازبکستان سمرقند سیمې ته چې پلاننې ټاټوبی دی ورستون شي. د وزلمې غواړي چې په افغانستان کې ژوند وکړم او په دې هیواد کې پاتې شم. زه له خپل کور کول او سیمې سره کومه مینه نه لرم او نه یې غواړم. ما د افغانستان له خلکو سره عادت کړی. حکیموف وایي په 1212 هجري لمریز کال کې له شوروي پوځونو سره افغانستان ته تللی و، خو له مجاهدینو سره په جګړه کې ټپي شو. وروسته له دې چې د سیمې خلکو علاج وکړ، د هرات په ولایت شینډن ولسوالۍ کې دېره شو. د فرانسې پولیسو له هغه دریو تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه ایستل شوي تحقیقات پیل کړي. د فرانسې ډیپلوماټیکو او عدلي سرچینو پرون وویل چې دا درې تنه فرانسوي اتباع وروسته له دې چې له پاکستان څخه وایستل شول، په رسمي ډول د پښتنو ګرویګنو په مقصد توقیف شول. دا کسان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مقصد د ایران له لارې پاکستان ته ننوتي وو، تیر کال په می میاشت کې د دې هیواد په لویدیځ کې نیول شوي وو. دا کسان یو 20 کلن، دوهم 29 کلن او دریم 30 کلن دي. له دوی سره نامین میزچی چې افریقایي الاصل فرانسوي دی او د لویدیزو استخباراتي ادارو په ګمان چې د القاعده شبکې غړی بوي هم نیول شوی وو. رسمي سرچینې وایي چې میزچی دا درې کسان د ډیورن لکرخیا خوا قبایلی سیمو ته چې طالبان او القاعده شبکې مهم مرکزونه پکې دي روان کړي وو. د ایران جګپوړي مرکچي سعید جلیلی ویلي چې نړیوال قدرتونه باید د یورانیمو د غني کولو لپاره د ایران حق ومني څو له لویدي سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونې د ایران او شپږو لویدیځو قدرتونو د خبرو اترو په درشل کې پرون د قزاقستان په الماتی ښار کې وکړې. نوموړي ویل ایران به په راروانه جون میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د یورانیمو د غني کولو په برخه کې له خپل حق څخه په زیاتې سختۍ سره دفاع وکړي. د الماتی په غونډه کې چې نن او سبا جوړیږي، د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني په استازیتوب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن خبرې کوي. د نړۍ قدرتونو شک لري چې ښایي ایران به له خپل اټومي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي، خو تهران دا اداره دی او وایي چې له اټومي انرژۍ څخه د برېښنا او درملو د تولید لپاره کار اخلي. د مصر ولسمشر محمد مرسی ګوندی هیواد سودان ته دوه ورځنی سفر په مقصد پرون خرطوم ته ورسید. د سودان د ولسمشر ویان عماد سید احمد د دواړو هیوادونو د اړیکو د تاریخي اهمیت په خاطر دا یو تاریخي سفر وباله. په پام کې ده چې مرسی د سودان له ولسمشر عمر البشیر سوداګر او سیاستوالو سره کتنې او خبرې وکړي. د مصر د جمهور ریاست لخوا خبر شوې اعلامیه وایي چې د مصر او سودان پر ځواکمنو ستراتیژیکو اړیکو ټینګار د دې سفر مقصد دی. اعلامیه زیاتوي چې قاهره له خرطوم سره یو رښتونی اقتصادي شراکت غواړي څو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره د دواړو هیوادونو د خلکو هیلې عملي شي. مصر او سودان په سیمه کې مهم متحدان دي. مصر غواړي چې له سودان او د نیل څنګ ته له پرتو نورو هیوادونو سره د شریکو اوبو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. یوکرین وایي چې د تاجکستان پخوانی صدر اعظم عبدالملک عبدالله جانوف به هغه هیواد ته ونسپاري. د یوکرین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي سکرتري مرهاریتا ویلکووا له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د دې پرېکړې بنسټ دا حقیقت دی چې عبدالله جانوف په یوکرین کې پناه اخیستی.
Пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины подтвердили информацию о том, что
Абдул Украин далее Саранвали Мадбати дафтар Тайдович Абдулмалик Абдулла Джанов в Таджикистан тавнаспари Абдулла Джанов په 13 فبراير میاشت کې په داسې حال کې چې امریکا څخه راستنېده د یو نړیوال حکم لمخې کیفته نږدې د بروسپل په هوایي دګر کې ونیول شو. عبدالله جانوف چې د 1990 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر امام علي رحمان په وړاندې کاندیدو د حکومت لخوا په 1996 کال کې د ولسمشر د وژلو لپاره په ناکامه هڅه کې په لاس لرلو تورن شو. د همدار استورن دی چې د 1990 کال کې پر سادو ولایت له وسلوالي حملې څخه ملاتړ کړی او همدارازي په منظمو جرمونو او تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. خو عبدالله جانوب دا ډول تورونه رد کړي. نوموړی له تېرو لسو کلونو راهیسې په امریکا کې دېره دی. او په هند کې یو کلیوال سړی نه خزی په یو تبرزین باندې وشلی. د سیمې د پولیسو مقام یو مقام ګوردن سنگ دارو پرونو ویل چې د چتیسګړ ایالت د کلیوال ناصاف له ادارې وته خپل نه غونډي میرمنې یو وشلی. د دې مقام په وینا 15 ماشومان چې عمرونه یې له 2 تر 9 کلونو و درې میرمنې چې عمرونه یې له 17 کلونو وختي وو او یو 15 کلنه خزه د دې پیښې قرباني اندي. د 15 کلن پندو ناګیسیا په اړه چې په دې وژنو تورن شوی ویل کېږي چې نوموړی څو وخت مخکې له خپلې میرمنې څخه بیل شوی او سخت خواشینی و. د هندي رسنیو د راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د وژل شوو میرمنو نارینه خپلوان یو نږدې کان ته د کار لپاره تللي وو. وروسته له دې چې تېر کال په ډسمبر میاشت کې په نوې ډیلي کې د طب یوه محصله د څو کسانو لخوا د جنسي تجاوز په نتیجه کې مړه شوه، په هند کې د ښځو په وړاندې تشدد ته پاملرنه زیاته شوې. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولسمشر کرزي او زلبیا طالبان په دې تورن کړل چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې په ځینې کابل خاریان شکایت کوي چې دوی د ودونو او د خوښیو د داسې نور محافلو عکسونه او ویډیوګانې بازارونو ته وځي او هلته خرڅي. همدارنګه مو له لویدیځ سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر موضوع د دې هیواد د خبرو اترو له تازه پړاو هم خبرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ په څپو کې د 19 پروګرام تکرار اوریدل شي چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی و. جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا طالبان په دې تورن کړل چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. نوموړي په خپله راډیوي وینا کې چې د فراه ولایت د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه یې کړې، دغه پیښه د طالبانو لخوا ولسوژنه بللې. بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې وروسته له دې به په محاکمو د دوی بریدونه زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا بېګناه کسانو ته یې د اوږد بند او اعدام سزاوې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوې رادیو وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجه خبرې کړې دي چې په خوا ساره یې کم لیدل شوی دی. نوموړي د فراه پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. ښاغلي کرزی په دې رادیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی، ویلي دي چې د بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي.
د فراه په مرکز کې ولسوژنې موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي شهر عمل یې د دوی خپل شعار نفی کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلي کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دا رنګه څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبې په ورځ نهو ځانوژونکو حمله کوونکو د فراه په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 50 تنه پکې ووژل شول او تر سلو نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فراه پیښه په دې وروستیو کې د دې لخوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بېګناه وو. ښاغلي کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بېګناه کسان خوشې شول، خو په فراه کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بېګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو، او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول شوو بېګناه خلکو د آزادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتابه په مقابل کې په ولسوژنه لاس پورې کړي.
وسلوالو طالبانو چې د فراه د حملې مسؤلیت یې اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته له دې به د افغانستان په عدلیه او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بېګناه کسان په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالانه شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فراه پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. روسي چارواکي وایي روسیا او اذربایجان به په دې غونډه کې د هغې کاري ډلې مشري وکړي چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کوي. په همدې حال کې روسي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې کنې روسیا په افغانستان کې د اډو د جوړولو پلان لري. احمد تکل په دې اړه د روسیې د ترتاس او انټرفاکس خبري اجانسونو د رپورټونو په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه په هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د الماتی غونډه د استانبول د پروسې په نوم د غونډو په لړ کې جوړیږي. د ترتاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشوویچ پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، د سیمه ییزو تاسیساتو د رغونې، د ښوونې او روزنې د پرمختګ، د علومو او د بیړنیو مرستو د میکانیزمونو په اړه خبرې وکړي. ویان زیاته کړه د استانبول د پروسې په چوکاټ کې به شپږ کاري ډلې فعالیت وکړي چې د مخدرو موادو ضد کاري ډلې مشري به روسیا او اذربایجان په ګډه کوي. لوکاشوویچ یادونه وکړه چې د استانبول د پروسې هدف دا نه دی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر د سیمه ییزو همکاریو د نورو فعالو ټولنو ځای ونیسي، خو غواړي چې د هغوی مرستندوی وي. لوکاشوویچ په پرونی مطبوعاتي کانفرنس کې همداراز هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې روسیا په افغانستان کې د اډو جوړول غواړي. د وویل د روسیې لخوا په افغانستان کې د اډو د جوړولو او حتی د دوه اړخیزو اړیکو د ترمیم په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د انټرفاکس خبري آژانس راپور لمخه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اشاره هغه ادعاو ته چې ځینو رسنیو د یو روسی پوځي مقام له څرګندونو وروسته د هغه په اړه راپور ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند سرګی کوشلیف ویلی و چې روسیا او د ناتو ځینې غړي هیوادونه د روسیې او پخوانی شوروي ساخت ځینو پوځي هارډویرونو د ترمیم لپاره په افغانستان کې د ګډو اډو د پرانیستو په اړه بحث کوي. د لوکاشویچ په وینا ښایي ځینو ژورنالیستانو به غوښتل چې د دفاع وزارت د ویاند په څرګندونو کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ښکېلېدو نښې نښانې وویني، خو دا یوازې او یوازې یو وهم او د کوم چا ناسم تصور و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند یادونه وکړه چې مسکو په وار وار اعلان کړی چې روسي پوځیان به بیا هیڅکله هم افغانستان ته ستانه نه شي او په دې دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
دوستانو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې زموږ په ویبپاڼه کې تاسو زموږ مستقیم خبرونه ما اوریدلی شئ. زموږ ریپورټونه، ځانګړي پروګرامونه، خبرونې او همدارنګه ځانګړي مرکې له تصویرونو، ویډیوګانو او نور تفصیل سره موږ کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او له هغې ځایه کولی شئ چې زموږ په مطالبو باندې خپل نظر څرګند کړئ. وس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا له تک سره د افغانانو سوداګري په خرابېدو ده. ورځپاڼه بیا د آریا اوبو فابریکې ته اشاره کړې چې په 2000 کال کې د بګرام پوځي اډې بهر جوړه شوه. دغه فابریکه په اونۍ کې 100,000 بوتله د څښاکو اوبو تیاروي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په باور د نورو افغان کمپنیو په څیر چې پر بهرنیانو چلیږي د آریا اوبو شرکت هم همداسې دی او د شخورلو په فکر کې دی. ورځپاڼه بیا څرګندوي راتلونکی کال چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي آریا شرکت داسې اټکل کوي چې تجارت به ډیر خراب شي، خو دغه شرکت په دې فکر کړي چې هغه مهال به د نویو پیرودونکو لټه وکړي او شاید د کابل په ښار کې سفارتونو، هوټلونو او لویو دوکانونو ته مخه کړي. خو د ورځپاڼې په باور ستونزه یوازې د پلورلو نه ده، د جنګ سالارانو هم ده. د دغه اندېښنې په اړه آریا کمپنی وایي چې 2 کاله مخکې یو افغان جنرال محمد آصف کوهی له دوی د رشوت غوښتنه وکړه، خو کله چې د دې جنرال خبره رد کړه هغه پر دوی لاره بنده کړه. جنرال کوهی بیا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته وویل چې د کله هم له آریا کمپنی د رشوت اخیستو هڅه نه ده کړې. ورځپاڼه بیا لیکي کله چې مو د پیښې د پلټنې لپاره بیا جنرال کوهی ته زنګ ووهه هغه زموږ خبریال ته چې غوښتل یې د نوم اعلان کړي خبرداری ورکړ او وی ویل کومو بیا زنګ راته ووهه زبل تاسو سره جوړ شم. والس جرنال بیا لیکي چې یو شمېر نور شرکتونه نور ستونزې لري. ورسپانې د سړک جوړولو د یو شرکت د مسول خبره راخسته ده چې وایي که بهرنیان ولاړ شي نو له افغانانو سره به مو سر و کار وي او هغوی دومره رشوت غواړي چې بیا به ګټه نه کوو. د لویدیز یو بل ورسپانه انډیپندنت بیا لیکي یو شمېر افغان سوداګر د جورج بوش د وخت ارمان کوي. انډیپندنت لیکي ګڼ کسان د جورج بوش پر دې سیاست انتقاد کوي چې امریکا یې د افغانستان په جګړې کې ښکېل کړه، خو د کابل ښار په یو کونج کې یو شمېر افغانان هغه ستایي چې له برکته یې د یو کاروبار څښتنان شوي دي. دغه کسان د بوش په نامه بازار کې د بهرنیو پوځیانو جامې، بوټونه، کمربندونه او داسې شیان خرڅوي. ورسپانه بیا دغه سوداګرو اندیشنو ته هم اشاره کوي او د جمشید صدیقی په نوم د یو دکاندار په وینا لیکي که ایصف څوکونه ولاړ شي نه پوهیږو چې بیا به څه کوو. د محمد خان په نوم د بوش بازار یو بل سوداګر بیا انډیپندنت ورسپانه ته د طالبانو او شمال ائتلاف ته جګړې د وخت کیسې کړي چې څنګه ستونزې وي او بیا وایي درې کوچنیان لرم که مې دکان خراب شي بل څه به وکړم خو خدای پاک مې دې په ماشومانو څه نه کوي.
ځینې کابل خاریان شکایت کوي چې د دوی د ودونو او خوښیو د داسینور محافلو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وزي او خرڅېږي. دوی وایي دا له اخلاقو لری کار دی او حکومت یې باید مخه ونیسي. د ښار کمپیوټر کاران هم تاییدوي چې ځینې محفلونه په موبایلونو کې عکاسي بیا بازار ته راوړل کیږي او په بازار کې د سیډیګانو په بڼه خرڅېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دې کار په لسګونو عاملین نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي. خان محمد سین تفصیل وړاندې کوي.
دا په یو واده یا د خوخی په یو کورنی محفل کې د موسیقۍ غږ دی چې ویډیو یې په موبایل کې اخیستل شوې او اوس د سی ډي په بڼه په بازار کې خرڅیږي. د ودونو او د خوخیو د شخصي محفلونو اکثره هغه ویډیوګانې بازار ته وځي چې د ښځو نصاب یې پکې وي. کابل ښاریان وایي دا له اخلاقو خلاف عمل دی او باید مخه یې ونیول شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سید امیر آزادی راډیو ته وویل
محفلونو د ودونو یا د نورو محفلونو چې څوک فلمبرداري کوي هغه د خپل ځان لپاره یو غواړي چې یو یادګاري کسټ لري چې څه وخت وغواړي کې ویني خپل دوستانو ته ښکاره کړي. د دې نه که څوک راځي فلم جوړوي یا سی ډي کیا چي یا د موبایل ته بلوتوت کوي یا فیسبوک کیا چي یا په انټرنیټ کیا چي یا بازار ته بس دا اخلاق دا ډېر بد خبر ده. هر څوک د خپل فامیل ته نظر وکړي او د بل فامیل په هماغه اندازه باندې ونیسي.
راپورونه وایي دې کار په ځینو کورنیو کې یو لړ ستونزې هم پیښې کړې دي. په ښار کې کمپیوټر کاران وایي دا ویډیوګانې له ودونو او داسې نورو خصوصي محفلونو څخه په موبایلونو کې ویډیو کیږي، د بازار کمپیوټران سی ډي ته اړوي او خرڅوي.
دا فامیلی کاسټونه هیڅ وخت نه راځي په دسی ډیانو ډی وی ډیانو کې. دا د انټرنیټ کې دی، انټرنیټ نه خلک اخلي بیا کمپیوټرو لپاره په ډی وی ډیانو کې نه راغله، د موبایل کې بیا انتقالې بیا کمپیوټرو کې دا میموري چپونه کې دي.
سی ډی خرڅون کې وای او ریدلې دي چې دا سی ډی ګانې د زین انجنونو د وجلو سبب شوی هم دي. د مراد په نامه یو تن سی ډی خرڅون کې آزادی راډیو ته وویل
ای کاست کی کومری مخفی ده وخت کې گرفته بود ای د کمپیوټر امین مستیشن جوړ شو نومشته کردنی ده که به ای دختر به نام مریم به رقم کومری مخفی گرفته شده بود. ای
دا مخفی کمره ده کله چې دا ویډیو اخیسته په کمپیوټر کې لیکنه هم راغله پرې لیکل شوی دی چې د دې نجلې نوم مریم وو. په مخفی کمره کې ویډیو اخیستل شوی او کله چې دا ویډیو ورور لیدلې وجلې ده.
کمپیوټر کاران او د سی ډی ګانو خرڅون کې وای چې نن سبا د کابل ښار په ځینو برخو کې د دې سی ډي ګانو د خرڅلاو بازار تود شوی او ځینې تنکیز ځوانان غواړي چې دا ډول ویډیوګانې خپلو موبایلونو ته ډاونلوډ او وی ساتي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په همکارۍ د ښار په ځینو سیمو کې د دې کار په لسګونو عاملین نیولي او څارنوالۍ ته پیژندلي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل
بارها ای از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و کمک پلیس از شهر جمع‌آوری شده متاسفانه باز هم در
دیر زلی د اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پلیس په مرسته له ښاره راټول شوي، خو له بده مرغه اوس هم د ښار په ځینو سیمو کې خرڅیږي. پلیس هڅه کوي چې نور هم کشف او وینسي، خو له خلکو هیله ده چې د دې غیر قانوني فلمونو او سیریګانو په کشفولو کې له پولیس سره مرسته وکړي. ډېر موارد لرو چې د دې کار عاملین مو نیولي او څارنوالۍ ته مو سپارلي دي.
سره له دې چې د پولیسو مسؤلین د دې غیر قانوني کار د مخنیوي لپاره د هڅو خبرې کوي، د هوټلونو خاوندان هم وایي چې ودونو او محفلونو ته د کمرو پر راوړلو بندیزونه لګولي، خو بیا هم په بشپړه توګه د دې کار مخه نه دی نیول شوی.
د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیز د لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو نوې دوره نن د قزاقستان په الماتی ښار کې پیلېږي. په داسې حال کې چې په دې ډول خبرو کې له دې مخکې کوم پرمختګ نه و شوی، د ایران جګپوړي مرګ چې پرون وویل د ایران لپاره د ایراني مدغنې کول د حق په منلو سره دا خبرې پرمختګ کولی شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ، ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدلی شي.
د ایران جګپوړي مرکچی سعید جلیلی ویلی چې نړیوال قدرتونه باید د یورانیمو د غنی کولو لپاره د دې هیواد حق ومني څو دا خبرې نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونه پروند د قزاقستان په الماتی ښار کې د ایران او شپږو لویدیزو قدرتونو د خبرو په درشل کې وکړي. نو موري وویل ایران به پر روانه جون میاشت کې د دې هیواد ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د یورانیمو د غنی کولو په برخه کې ل خپل حق څخه په زیات سختۍ سره دفاع وکړي. جلیلی د الماتی په پوهنتون تونکو یې غونډه ته په وینا کې په دې اړه خبرې کولې چې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره باید څه وشي. موږ فکر کوو په هغه خبرو کې چې سبا یې موږ له دوی سره لرو یو کلمه کولای شي چې دالر پرانیزي او هغه د ایران د ملت حق او په تیر د یورانیمو د غنی کولو د حق منل دي. د الماتی په غونډه کې چنن او سبا جوړیږي د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني په استازیتوب د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن له ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. میرمن اشتن د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته د سفر پر مهال د دې خبرو اترو په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو وی ویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. د نړۍ قدرتونه شک لري چې ښایي ایران به له خپل اټومي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي، خو له امکانه لري ښکاري چې دوی به د ایران دا غوښتنې چې باید د یورانیمو د غني کولو اجازه ورکړل شي او بندیزونه ترې لرې شي ومني. تهران دا ادعاوي چې ګنې د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري رد کړي او وایي چې له اټومي انرژي څخه د برېښنا او درملو د تولید لپاره کار اخلي. د الماتی نننۍ غونډه د هغو مخکینیو غونډو په دوام جوړیږي چې د تیرې فبروري میاشتې په پای کې په همدې ښار کې جوړه شوې وه. څارونکي په دې باور دي چې د ایران د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د کوم مهم بدلون تمه نه لیدل کېږي، خو داسې ښکاري چې د اسرایلو دې ژمنې چې ویلې وه د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د ایران د هڅو په وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي د خبرو هڅې ګړندۍ کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم ما با همکارم آقای الکوزی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه را میفهمین که روابط افغانستان با پاکستان است. از میهمانای محترم که در این هفته دعوت به عمل آوردیم و تشریف آوردن، محترم سید اسحاق گیلانی عضو لیست جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشاط افغان و همچنان محترم آقای فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی هستند که در استودیو تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. خب آقای الکوزی، بله. چیزی به ما تیار کردید؟
بله، محترم و ملمانو تا خراغ لاسویم درنو و قدرمن اردونو کتا سلامون ورانده کم. البته استاسی در طول و پیجازه باید سور نقطه سر را طولی کم. پاکستان زان پتیر و دریو لسیزو، یعنی پا افغانستان مانه دروسان و لیرغل راهیسی دا افغانان و دا سیاسی و پوزی مبارزو یا چارو اصلی تراه دلویدیز استازه یا دلال او ناظر بولی، او اوس بیخی زرگنده شوی چه اسلام آباد پا هیچ جول نگواری پا افغانستان که دا سولی یا جورجاری کما عملیه یا معامله دی دا دوی لاغیز او صلاح پرتا پر مخ لاره او عملی شی. افغان حکومت له څو کالو راهیسې له طالبانو سره په یو اړخیز ډول د سولې یا پخلاینې پروګرام اعلان کړی او د همدې مقصد لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړې ده. د دې شورا رئیس برهان الدین ربانی د طالب په جامه کې د یو تروریست لخوا چې د افغان حکومت په وینا له کوټې څخه د استاد د قتل پلان جوړ کړی و، د دغه عملی قرباني شو. د دینی عالمانو هڅو او نورو ډیپلوماتیکي هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د فبروري په میاشت کې په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم په منځګړتوب د پاکستان او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ غونډه جوړه شوه او له خلکو سره په افغانستان کې د سولې د عملی د بری هیلې پیدا شوې. دواړو خواو حتی دا هم وویل چې د شپږو میاشتو په موده کې به دا عملیه بریالی شي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د کانفرنس خبره ګرمه شوه، خو ډیر ژر د پاکستان د استخباراتي ادارې په اشاره په ظاهر کې د مولانا اشرفي په اعتراض سره لغوه شوه. په څو تیرو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نور هم خراب شول او د افغانستان د بهرنیو شورا د وزارت مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر احزار او د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د امنیتي پوستې د جوړولو له امله هغه ته د خپل هیواد اعتراض وړاندې کړ او دا کار یې د ټولو نړیوالو موازینو خلاف عمل وباله. افغان حکومت دا هم وویل چې اسلام آباد د سولې په عملیې کې د همکارۍ لپاره افغانستان ته داسې شرایط وړاندې کړي چې د افغان چارواکو په وینا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سیامک هیروي وویل پاکستان د هغو طالبانو مخه نیسي چې غواړي د سولې په عملیې کې برخه واخلي.
گفته میشه که تعدادی از باری که در پاکستان هستن و شایق گفتگو با حکومت افغانستان هستن عملا تحت فشار پاکستان قرار دارن و حتی سفرهایی که اونا به خاطر گفتگو داشتن از سوی پاکستان نوع ممانعت صورت گرفته.
افغان حکومت د قرازوی د پاکستان له همکارۍ پرته به هم د سولې عملیه پر مخ بوزي. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه ویل
یو وخت د افغانستان حکومت دا وایي چې بې له پاکستان د حکومت د مرستې نه هیڅ مونږ سولې ته نشو رسېدلی. بیا یو وخت وایي چې مونږ یې په خپله کوو، په کوم زور یې کوي؟ اصلي قوت د افغانستان چې په خلکو ده، د حکومت د افغانستان د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی ده.
د ملي ائتلاف مشر وای د افغانستان اکثریت خلکو د سولې د بهیر ملاتړ کړی، خو افغان دولت د پاکستان پر وړاندې کومه مشخصه او اغیزناکه پالیسي نه درلوده.
هر مملکت خپل سیاست لري، خو افغانستان ته دا پکار وو چې په دغسې یو حالت چې د افغانستان د خلکو مطلق اکثریت د خلک د سولې ملاتړ کول، داسې پالیسي باید هغه کول چې که پاکستان غوښتل یا نه غوښتل هغوی باید چې مجبور ګرځېدل چې افغانستان سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان تاوتریخوالی د نړیوال او سیمه ییز سیاست بدلون بولي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات شمشاد خان وای اصلي ستونزه دا ده چې هند او پاکستان په افغانستان کې د نفوذ سیالیو ته زور ورکړی او له همدې امله په دې هیواد کې امنیت نشي ټینګېدلی.
اصلی مسله دلته د هند او پاکستان ده چې له دې سره دلته امنیت تقریبا ناممکنه شوی دی، ځکه چې هند چې له پاکستان سره کوم مسایل لري د هغوی دلته په افغانستان کې دفاع کوي او شاید د امریکا له لوري به یې هم ملاتړ کیشي. په وروستیو کې جان کیری کابل ته ولاړ او له کرزي سره یې ولیدل. دغه اړیکې شته او په زیاتې به هم شي. خبره دا ده چې دا خبرې ټولې د دې لپاره دي چې پر پاکستان فشار راشي.
افغان کارپو او لیکوال صدیق الله بدر دا مسله د سیاست په ډګر کې د روانو حالاتو په اړه د پاکستان وارخطایي بولي.
امریکا او افغان حکومت په ټینګ هوډ غواړي چې د سولې کومه پروسه چې روانه ده دا بریالیتوب ته ورسیږي، نو پاکستان وارخطا ده چې که دغه پروسه کامیابۍ ته رسیږي نو د پاکستان رول فکر کېږي. د دې لپاره چې پاکستان د نړیوالو فکر بل لور ته واړوي نو دغسې څرګندونو باندې لاس پورې کوي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان اعزاز چودري وای دوی د سولې عملی کې صادقانه هلې ځلې کوي او دا ځکه چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان سوله او ثبات دی.
پاکستان تمام تلاش خود را به خرچ می دهد تا از پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان حمایت کند. ما به این تلاش ها ادامه می دهیم، زیرا پذیرفته ایم که صلح در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه است.
په همداسې یو مخشوش او ګډوډ سیاسي حالت کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي قطر ته سفر وکړ او هلته طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو او نورو اړوندو مسلو په اړه د قطر له مشرانو سره خبرې وکړې. پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم په افغانستان کې د سولې د عملي بریالی کېدل غواړي؟ آیا د پاکستان له همکارۍ پرته به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او که ټینګ شي په کوم قیمت او څنګه؟
بله تشکر آقای الکوزی. به میمانای ما به کابل مراجعه میکنیم. میمانای عزیز دوباره میگیم خوش آمدین. آقای سید اسحاق گیلانی شما مقدمه را شنیدین، موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین. شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ به کجا میریم امرای پاکستان؟ ما شما سید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به آقای الکوزی و ملت رنجدیده افغانستان.
تشکر.
من فکر میکنم که می مسئله افغانستان و پاکستان یک حالت فراز و نشیبی بسیار شدید داره که هیچ وقت به یک سطح نبوده، گاهی بسیار صمیمی و گاهی هم بسیار متشنج. گاهی یک برادر رؤسای جمهور یکی دیگه خود برادر خطاب کردن و گاهی هم تقریبا دشنام های نثار هم دیگه کردن. من فکر میکنم که نبود یک خط مش سیاسی درست در افغانستان ما را به می حالت رسانده که امروز مجبور استیم فقط به پاکستان اتکا کنیم، چون دوستای بین المللی خود ما همه را دق ساختیم و نتانستیم که امور روابط همراه یک مملکت بزرگ مثل آمریکا که از دوستای افغانستان بود روابط خود با او هم به خوبی نگاه کنیم. بالاخره دنیا تقریبا همه از ما رو گشتانده، حتی سفر جناب کرزی صاحب به قطر یک سفر ناکام و به موضوعی که رفته بود که در اونجا دفتر باز کنه برای طالبا و در او باره صحبت کنه، حکومت قطر برش به صراحت گفته بود که در اینجا نه طالبی وجود داره و نه طالبا آمدن. فقط یک بار آمریکایی‌ها گفتن که اگر یک دفتر در قطر باشه که تا طرف ما معلوم شوه که ما امریکایی صحبت میکنیم. من فکر میکنم که امی عجله های بی مورد سیاسی که با تاسف افغانستان داره در بعض مواقع اما حیثیت سیاسی افغانستان پایین آورده و رابطه از این دو مملکت تمام دنیا را متوجه پاکستان ساخته، چون اونا لابی بسیار بزرگ در جهان دارن و همه برای افغانستان میگن تا شما برای پاکستان جور نبیاین به صورت قطع صلح نمیه. مثل که آقای سیامک گفتن که یک تعداد طالبات اونجا هستن که پاکستان بر از اونها اجازه نمیده که به خارج برن و به مذاکرات اشتراک کنن. جناب کرزی به کرات گفتن که ما خسته شدیم از این مملکت های مختلف که طالبان رو دعوت میکنن و افغان ها رو دعوت میکنن و در یک جای چاکلیت میخورن و در یک جای صحبت های سیاسی میکنن. ما فکر میکنم که صحبت ها در حکومت افغانستان بسیار متضاد است و هیچ در یک چوکات حکومتی نیست. هر کس دلش هر چی خواست میگه. به نظر من ما به یک تاریکی روان هستیم که روشنی در این تونل دیده نمیشه.
تشکر گلنی صاحب. عجی صاحب تاسی هم ستلیم شای پخر آلی مخکی خم احترام در تورانده که طولو ملمنو تا گلنی صاحب خبری دیو آوری دلی در حالات وی دیر متشنج دی و چه افغانستان هم دسی و تاکل دریز نلری سی میره بانی استاسی نظرم غورو سی میره بانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز در طولو در مخ خپل خیهیلی و سلامنه در آزاده در رادیو دیر و محترمو اوریدون کو ته او ګرانو کارکون کو ته ولاندې کوم.
تشکر جزا.
زما پاند سپتمبر دی ولسم نیټه نوروسته کله چې کارځه سه په بن کې ټاکل کېده د دې په ټاکنه کې د پاکستان ولسمشر مشرف لکه امریکای او روسي او ایران غوندې ډیر غټ رول درلود او دغه روابط د پاکستان او د کارځي سه تقریبا تر 2015 کال پورې ډیر ښه اړیکې وي. آتا یو شمیر پاکستانی بندیان هغه وخت خوش کړه سوداګری رونق پیدا کړ. په هر ترتیب سره کله چې کرزی صاحب ځان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې کاندید کړ بیا هم مشرف د کرزی صاحب نه پلوي وکړه. د 2015 کال نه وروسته د کرزی صاحب او د مشرف ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او بلاخره مشرف په 2016 کال کې په واشنگټن کې کرزی صاحب ته ډیر غیر مهذب خبری وکړي او په هغه کې بوش منځګړیتوب وکړه. دا دواړه سره پخلا کړه. اما دې مسلې دوام وکړ په 2001 کال کې کله چې د سیمې د سولې جرګه جوړېده بیا هم مشرف ګډون نه کوو. بلاخره بوش ورته ټلیفون وکړ هغه کابل ته راغی. په 2008 کال کې کله چې مشرف لري کېږي او زرداری راځي او نوی ټیم راځي د کرزی صاحب اړیکې د اشفاق کیانی سره او زرداری سره ډیر د ورورګلوی په فضا کې سره برابر شوي او دا اړیکې تر دې حد پورې دغه شوې کله چې اوباما د لومړي دورې د پاره په 2009 کال کې دنده پیل کړه. کرزی صاحب د امریکای سره په ټکر کې راغی. په دې وخت کې اشفاق کیانی تقریبا دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد کابل ته سفر کوو او کرزی صاحب ته داسې ډاډ ورکړو چې دا مسله موږ حلو. تاسو زر تر زره نړیوالې ټولنې سره خپل حساب یو طرف ته کوي. پاره وخت کې خبرې مشکلات د سراغله چې اوباما د کرزی صاحب نو وخت چې زه بوش نیم تاسو سپین چک نه درکوم ته باید دلته صحیح حکومت ولی رامنځته کی. په دغه خبره باندې دغه موضوع دوام وکړ تقریبا تر 2013 کال پورې. لکه څنګه چې تاسو ولید د باګرام مسله د میدان وردګ مسله د هلمند مسله بیا د دې په خوا کې په 2012 کال د 13 کال په جنوري کې په 10 د جنوري کله چې کرزی صاحب په واشنگټن کې اوباما سره خبرې وکړې اوباما ویل چې طالبان نور زموږ دښمنان نه دي د قطر دفتر تایید کړ. ورپسې په لندن کې هم دغه سم مذاکرات د ډیوډ کامرون او د دیو زرداری وشاکیانی ترمنځ شو. هلته د سوادي ورکړ شو چې شپږ میاشتې کې دا مسله حل
کیږي.
اما کله چې دلته د امریکای د دفاع وزیر راغې کرزی صاحب بیا هم د پاکستان په لمسونه امریکان ته د خطاب وکړ چې تاسو د طالبانو په خدمت یا طالبان تاسو په خدمت کې دي. دغه مسلې په امریکا کې د عامه افکار او پرول هغه کم موقعیت او مقام چې د افغانستان خلکو د افغانستان دولت په نړیواله ټولنه کې د لوت هغه متاسفانه هغه اعتبار د لاسه ورک دي. سره چې کله جان کیری راځي جان کیری اول په عمان کې د اشفاق کیانی سره ولید او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه چې کرزی صاحب د سولې او مذاکرات په لاره کې خنډ دی. پاکستانیانو په دغه دولسو کلونو کې واقعا دغه ځیرکتوب په خرطوب نه کار واخیست چې افغانان افغانستان په تیره کرزی صاحب په نړیواله ټولنه کې تجرید کړ. په دوی باندې څوک باور نشي کولای خپل کرزی صاحب پاکستان ته دومره مینه او عشق او علاقه په دې دولسو کلو کې وښوده چې هر چاته به ویلي چې پرته د پاکستان نه کیږي. اوس هماغه پاکستان دی چې غواړي د افغانستان په راتلونکي کې باید خپل مقام موقعیت لکه د جنیو په مذاکراتو کې د
مجاهدینو په وخت کې چې د لوټ باید وسیمول
ایا پښتون مت دم دغه اعتبار باندې بخنه غواړم نظر سره اجازه ته چې قرضه سي په دې باندې نه پوهیږي ځکه چې تاریخ تم د لند تاریخ ته وګورو د ترک یو د امین نو بابرک نو به نجیب چې په دار وزړو یعنی په دې ټولو کې په شکل د اشکالو کارپوهان وایي البته چې د پاکستان لاس پکې او د ایسا ځکه چې عربو ته نه لګ سرو غړو ولته د سیسو ورته جوړ کړ یعنی تاسو فکر کوئ چې قرضه په دې خبرو باندې نه پوهیږي چې پاکستان واقع دوست نه دی هغه تم تاریخي مشکلات رهبران بالتا کمشنر ته سلامی ودریدل دسی وخت راغی چې د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې ور پیدا بیا او 500 مملکتونو خلک را دلته یعنی افغانستان حیثیت پیدا ک دا نو کله د پاکستان د زنه ورته وته په دې خبرو دته متوجی نه کنه پوی د سیاست په نظر
او زما پان دلته اصلي ستون زداوه چې امریکایانو کله چې د کارځي سپنه زنه مطالبه کولې چې تاسو باید خو حکومت جوړ کړئ تاسو باید فساد د منځ یو سې مخدره مواد دغه کې تاسو باید خپل امنیتي ارګانونه په خپل پخپو ودروي مونږ تاسو سره مرسته کوو کارځي صاحب د دغه کارونو د کورنۍ کارونو په پرمخ بیولو کې ناکام راغی په خلکو کې اعتبار د لاس اور کې دي د سې فکر وکړ چې یو لس دولس کال د امریکایانو نړیواله قوا په وګو باندې ما په افغانستان کې حکومت وکړ کچیر ته پاکستان وغواړي چې ما سره مرسته وکړي د 2040 کال پورې به زه د پاکستانیانو په کومک په افغانانو باندې حکومت کوم متاسفانه کرزی صاحب د خپل بقا لپاره لکه څنګه چې د پډیر ساده توګه د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته قدرت ته ورسید دی بیا هم همدا هیله د پاکستان نه درلوده اما پاکستان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه او تاریخ څرګنده کړې ده تاسو پوهیږئ چې پاکستان خپل شرایط لري یعنی پاکستان کله چې روسانو په افغانستان حمله وکړه دا نن چې دا ورونه په ډیورن غږیږي یا مثلا په لالپوري غږیږي یا په غلام خان غږیږي یا په باجوړ غږیږي کله چې روسانو حمله وکړه پاکستان ته خدای ورکړه راغله ټولې قبایلي سیمې کې خپل تدارکات او تحریکات او ټول مسائل تشکیلات برابر کړ دویم ځل کله چې امریکا په افغانستان یرغل وکړ بیا هم پاکستانیانو اته هزار پوځونه خپل په سرحداتو کې سره دغه کړ زی په زی کړ نو زه فکر کوم چې پاکستان همیش د افغانستان د رنز نه د درد نه د مشکلاتو نه استفاده کړې ده اما دلته کرزی صاحب ملی ګټه متاسفانه هیر کړی او خپل ګټه په ستر کې وای چې زه باید اتمن تر 2040 پوري په قدرت کې پات شم او د ډیر آسان لار وځم
تشکر صاحب مننه صاحب
بله محترم آقای اوریا نظر شما چی هست
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان نهایت ارجمندتان
تشکر
و سپاس از دعوتتان ما فکر میکنیم مناسبات افغانستان و پاکستان از دو زاویه باید به بحث و بررسی بگیریم و قبل از این بررسی یک چیزی ثابت هست و در طول تاریخ تثبیت شده که پاکستان با هیچ شکل در افغانستان خواهان صلح ثبات ترقی و تعالی و یک حکومت نیرومند نبوده و نیست و در شرایط کنونی از 12 سال به ایسو پاکستان با تمام قوت تلاش کرده که در افغانستان باید جنگ وجود داشته باشه خشونت وجود داشته باشه حال میشه ایر از دو زاویه به بحث بگیریم یکی بعد خارجیش است که در کشور ما رقابت های نهایت سترگی بین کشورهای همسایه ما کشورهای منطقه و کشورهای جهان وجود داره و پاکستان تلاش میکنه برای تضعیف رقیبای خود از مردم ما از هستی های مادی و معنوی ما به حیث وسیله استفاده بکنه و در مقابلش رقیبای پاکستان هم همچو تلاش های را در اینجا انجام میده که پاکستان در تمام موارد افغانستان از زاوی پالیسی های هندوستانی خود میبینه و پالیسی افغانی خود بر بنیاد همین عیار ساخته و عیار میسازه و هندوستان هم به نمی ترتیب اما دیگهش بعد داخلی هست در بعد داخلی یک مقدار شرایط و عوامل هست که او میتانه مانی ایجاد شوه و نقش بر آب بسازه پالیسی ها و سیاست های خصمانه پاکستان و هم میتونه شرایطی وجود داشته باشه که برای پاکستان زمینه را در داخل کشور فراهم بکنه تا اونا بیشتر علیه کشور ما علیه جامعه جهانی اعمال خصمانه را انجام بده نخست موجودیت یک حکومت ضعیف ناتوان و پاسد و در تجرید از مردم خود زمینه ساز مداخلات گسترده پاکستان در افغانستان است دوم، حضور فعال ستون پنجم پاکستان در ارگ باعث از این شده که حکومت افغانستان در برابر پاکستان همیشه پسیب باشه و هیچ نوع پالیسی و موضع‌گیری مشخص نداشته باشه. دو مثال میخواییم جا خدمت شما عرض بکنیم. چند قبل امریکا بالای پاکستان فشار وارد کردن و بینشان تشنجات بیش از حد زیاد شد. کرزی اعلان کرد که هرگاه امریکا و پاکستان جنگ میکنن ما در پهلوی پاکستان علیه امریکا قرار میگیریم. ببینین این حرف حامد کرزی با معنی چی هست؟ در حالی که ای به حمایت امریکایی ها در اینجا آمده، به حمایت امریکایی ها اینجا زندگی کرده و ایچ طور در دفاع از پاکستانی ها علیه امریکایی ها قرار میگیره. یا حرفای دیروزش با الجزیره صحبت میکنه، میگه که ما به هیچ شکل نخواستیم که طالبان نابود شوه، اما در 12 سال شعار داده که مراکز طالبان یا مراکز تروریسم با گفته خودش در پاکستان سو باید مورد حمله قرار بگیره. ببینین این اظهارات نهایت متضاد حامد کرزی برای ما دو چیز را نشان میده: اختلافات فعلی که در روی رسانه ها بین ارگ ما و اسلام آباد به وجود میاد، این یک اختلافات تکتیکی و یک نوع جنگ روانی علیه مردم دو کشور یعنی پاکستان و افغانستان پنداشته میشه. بدین معنی که آیس آی مطابق با یک سناریو میخواه به اصطلاح مردم ما یک تیر و دو پاخته بکنه. از یک طرف بر بنیاد این تشنج حزب حاکم در پاکستان، حزب زرداری را میخواه مسئولی تشنجات معرفی بکنه تا در انتخابات او نتانه مقام بلندی را به دست بیاره و بیخی او را به حاشیه برانه و افراد و حزب مورد نظر خود به قدرت برسانه و مسئول همه نابسامانی هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره حکومت زرداری را معرفی بکنه. و در پهلوی ازیمی خواهی حامد کرزی بینمی اکتای ضد پاکستانیش که تنها در روی رسانه است، در عمل هیچ نوع عمل کرده ضد پاکستانی نداشته و نداره که مثالاش بعدن با خدمت شما تقدیم میکنیم. ایره میخواه به حیث یک زعیم ملی جا بزنه و یک شخصیت ملی از دور بکنه. فقط یک لحظه اگر اجازه بتین، و این پروسه تا ماه ثور ادامه پیدا میکنه و در ماه ثور حکومت جدید در پاکستان میه. مجردی که حکومت جدید به وجود آمدن، آیسای پس همون مناسباتی که قبل وجود داشتن دوباره او را سازماندهی میکنه، دوباره رفت آمد شروع میشه، دوباره یکی دیگه خدا برادر خواهد خطاب کردن. پس این حالت یک عمل است علیه مردم افغانستان و علیه جامعه جهانی
که
هم ارگ ما و هم اسلام آباد سازماندهی.
چون ما در مزرعه غورو کوشش موږ چې د دولت نه او څو راشي د حکومت نه متاسفانه چې هغه وخت نه لري یا مصروف دي په ترتیب غورو شغه مسله د بالانس وساتو په ترتیب ګلانی شپ تاسو د لند د خبرو یو مسله ما ترې ده شو لازم ده چې پوه شو چې یو مطلع چې وي بازار خو باخت یعرف از دس نتی، یعنی د یو مسله د پاکستان د کرزی او د پاکستان ترمنځ کې څنګه رسېب.
زه فکر کوم چې هم لوبه بایلل شوی دی او هم حریف د لاسه ورکړل شوی دی. زما په نظر باندې دغه غلط لوبې چې کوم روان دی په افغانستان کې دا به ډیر دوام ونه کړي او دنیا به په دې باندې نور خپل اعتماد د لاسه ورکړي. لکه چې ما مخکې وویل چې مونږ خپل هغه سیاسي ملګری چې مو هغه مو خپه کړی دی او هغه هم د افغانستان په مسایلو کې ډیر دلچسپي ناخلی، مونږ بیرته لکه د 2000 کالونو غونډه یا نویم کالونو غونډه پاکستان او ایران ته پریګی دی چې بیا زموږ د پاره هغه حکومت
جوړوي
دا به یو بل بدبختی وي د افغانستان.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
محترم، من فواد سلطانی از کابل شما را دعوت دادم. محترم، من سلامای ما برای شما و مهمانان شما برسن. شما را زیاد نمیگیرم، یک سوال کوتاه دارم و این است که همین سیاستدانا و تحلیلگرای ما که میاین در رادیوها صحبت میکنن و در مورد منافع ملی گپ میزنن و میگن که افغانستان ما در خطر است، در حالت بسیار جدی قرار داره، اینا چرا برکت نمیان؟ چرا به خاطر دفاع ملی و منافع کشور ما برکت نمیان؟
تشکر. حرکت څنګه وکی؟ یعنی جنگ وکی مقصد؟
بفرمایید.
مهربانی سه
افغانستان چې دا جنگونه او جګړې روانې دا یوازې طالبان او خواني روانې
د چاله خواني دي
اگر که طالبان سره افغان حکومت هم سوله وکړي دا جنگونه او جګړې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ډېر ترسره کیږي
تشکر ساسی نظر رو آدر شو کور دیو
در حال الکوزی سب سوالار هم شنیم میمانار هم شنیدیم منطقه از یک پنجره دیگه مگه به موضوع نگاه بکنیم مثلا در مسابقات که بوکس باشه یا کشتی باشه همی دو نفر طول ترازو میکنن وزنش هم وزن باشه اما چون بوکس تجربه داشته باشه تگپا اگر با افغانستان که پاکستان اگر مقایسه بکنیم یک چند چیز در اینجا آدم شاید به سادگی میبینه مثلا پارلمان از اونا یا مجلس هر چی که میگن صحیح کار میکنن نفرات میرن بله یا مثلا اگر احزاب سیاسی بگویم احزاب سیاسیش معلوم است که مثلا سوسیال دموکرات هاست و مچم اخوانی هاست و یا چند گروپ هست میشناسن مثلا رهبرایش آدم میشناسن منتها حالا بیاین به افغانستان اگر مقایسه بکنیم مثلا میگیم رئیس صاحب جمهور معلوم نیست که از کدام نقطه نظر دفاع میکنه یک روز مثلا میگن که مردم میگن کی طرفدار طالب است طالب را میخواد بیاره یکیش میگه این مچم طرفدار آمریکاست یکی دیگه معلوم نمیشه خب بیاین از رئیس صاحب جمهور تیر شویم معاونینش معلوم نیست که اینا دیسون خط هستن یا دوسون خط هستن یعنی از او خاطر یعنی خود پاکستان یا دیگران میفهمن که او برادر یا نه رهبر دارن نه حزب دارن نه مجلس دارن نه دیگه دارن نگه دارن بیاین که تزیاد سات ماتیر است باغچه ما ساعت چی که دل ماشد میکنیم ما که 130 میلیون هستیم یا 13 میلیون نکست اگر تو فهم کنیم غرق خواهد شد از او خاطر ما خود اگر اصلاح نکنیم هر کس که تمام تو فوتبال کده میره نیخواد ایران هم حالا مثلا حال میششته چین و روسیه و چون کجا و کجا علایده سر راجع به ما و دیگه علایده یک مشوره داره
یاب که فیصله که لکه
حالا هندستان خواهد بگوید که برادر ما را چرا دعوت نمی کنه که چین روسیه یک جنجال دیگه خواهد خیست از او خاطر بین به حاجی صاحب داود یک کمه که ریالیست باشیم حاجی صاحب ما نتونستیم در 10 سال گذشته حداقل در فاکولتا سیاست مدارا را تربیه بکنیم نیم ما از مازمو هر کس که کلشنکوف داشت و نمو میسب ده اینجا با سیای یک دو کلمه خوب زود و عاشق از او میشه و گپ از او سی میشه از او خاطر بین سر خود یک کمه که بذاریم کی ما اسلام میشیم
جناب نظر صاحب ما فکر میکنم در طول 2000 سالی که گذشت آقای کرزی امرای یک گروپ محدود که اونا هم دمی کشورهای همسایه ترینینگ دیدن از طرف کشورهای همسایه تا امروز کمک میشن و همچنان به سوی جهانی هم اینا به منافع کشورهای بیگانه علاقه مند هستن در دور پیش آقای کرزی اینا تشریف دارن یک روز والی هستن یک روز وزیر هستن یک روز در شورای عالی صلح هستن یک روز در شورای علما هستن یک روز بالاخره به یک مقام و منصب دیگه اینا گماشته میشن شما ببینین در طول 12 سال متاسفانه به می کمکایی که از دنیا و افغانستان سرازیر شد وی هم بجیب یک چند نفری که ما بیشتر اشاره کردم دور پیش آقای کرزی بوده به حساب تنظیم به حساب قوم به حساب سمت بین از اینا تقسیم شد باز هم در پالوی ازی ما اشاره میکنیم که یک تعداد جوامع به نام مجامع مدنی رسانه ها یا مثلا احزاب سیاسی تقریبا احزاب را من نمیگم که اونا از پاکستان و ایران سپورت میشن اما یک تعداد افغان ها علاقه داشتن امور رقم که شما اشاره کردین که در پاکستان مثلا حزب چپی راستی میانه رو بالاخره شما ببینین فرقه در پاکستان هر مسئله ملی که میشه یا روی منافع ملی که تصمیم گرفته میشه پاکستان تمام احزاب خود تمام سران اقوام و علما و مردمای موثر دعوت میکنن به اصطلاح در یک میز میشینن سر منافع ملی پاکستان گپ میزنن و از او دفاع میکنن شما برای ما بگوین در طول 12 سال با کمال تاسف از توکی که شروع میشد خارجا برای آقای کرزی صاحب مقاله نوشته میکردن اوتلاین میدادن امو استراتژی انکشافی افغانستان یک وقت شما مره به پروگرام خواسته بودن نمره وزیر مربوطیش وزیر مربوطه برای شما گفت که من خبر ندارم او را که من با تحقیق کردم او را خارجی نوشته کرده بود با پشتو و دری برای زنا ترجمه کرده بود
نه.
شما ببینین مثال آخر من خدمتان عرض میکنم که مسئله صلح شد مسئله سال یک دفعه یک دکاندار آمد دفعه دوم استاد ربانی با شهادت رسید دفعه سوم مسئله اسدالله خالد شد حالا شما فکر کنین که امی مسئله سال
خود کرزی صاحب از 3-4 نفری که دور پیش است این مسئله را ما بیاد ندارم که امرای شورای ملی مشوره کرده باشند. ما بیاد ندارم که این امرای استادای پوانتون، امرای جامعه مدنی، امرای مطبوعاتی را شریک ساخته باشند. کرزی صاحب اینطور فکر میکنه رقمی که یک نفر بود از کویت حرکت کرد و روزگان از و روزگان بالاخره کابل و 12 سال حکومت کرد. اینطور فکر میکنه که حال امره امید دا نفره که در دور پیش است، یک دو رادیو داره، دو تلویزیون داره، یک 4-5 روزنامه داره، امکان داره که به می سیاست های به اصطلاح یگانه و خودش همکاری همه چیز.
بله عجیسی، یو بلا مسئله ده، یو حقیقت عجیسی بخنه قرنم، چون ده دولت نفرم نشته ده مجبوری شده آقای ده موقف نه هم لگه دفاع و کو که فرض لکه کرزیسی بی وقتی ویلی ویلی که ده مکی معظمی امام مرا ولی پاکستان نمانی آقا گم شده ده منسره که ضرورتو بیا بی وارو مقصد داده چه پاکستان زانت اجنده لری متاسی هم مرتا اشاره وکرله مخی و منگا هم یادوانه وکرله چه آقای دلته نور خبری دی د نفوذ مسله ده د پاکستان د هند سره د غوی د سیالي او رقابت هر څوک چې راشي هر رهبر وي کدا غزي بيخي او نابغه هم راشي هغه نه مني تر څو پورې چې د غوی هغه خپل اهداف یعنی ترلاسه نشي نو سیده چې نستاسي خبره څوک نشي ردا ولا چې په دولت کې ډیر زوف ده ملي ګټو ته وفاداری کمه ده ګډوډي ډیره زیاته ده یو پالیسی نشته ده هغه په ځای مګر د بل اړخ ته وګوره ک هر څوک راشي یعنی یو ډیر خر رهبر هم وي تر څو پورې چې یو صحیح عمومي یعنی یو ملي تګلاره د پاکستان په مقابل کې غوره نه کړي همدغسې به ناکامي ځکه چې هغوی نه مني یعنی وخت چې ګاونډی دی ونه مني د تروریزم مرکزونه د افغانستان د حکومت د وینا پر اساس خوا ته اوس هم فعاله دي فعالیت کوي حکومت هم ورسره مرسته کوي په داسې شرایطو کې چې امریکا هم ورسره کومک کوي د میلیاردونو انګلستان هم کوي دا مسله شوله وایي کور والا ته ویل چې بیداره اوسه هلته ویل چې ورځه نو مشکل دی نو کرزی په داسې حالت کې څه وکړي صاحب حاجی صاحب
جناب الکوزی صاحب ډیره تاریخي پښتنه دی وکړه د ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی دی متاسفانه زمونږ او د پاکستان ترمنځ په تیره بیا د پاکستانیانو دخوا په افغانستان کې لاس وهنې روانې دي خه د ظاهر شاه په وخت کې د داود خان په وخت کې موږ هم چپ ناست نه وو اما زه ستاسو د خبرې په ارتباط او تایید یوه خبره درته وکم زه کله چې د مهاجرت په وخت کې پاکستان کې وم د پاکستان د پوځ یو کرنل چې ډیر په افغانستان کې نفوذ درلود دی ما ته وویل چې یو وخت کې دا جی ټی ایس موټرونه کابل ته تلل او ستاسو د کابل نه شرکت سرویس راته پیښور ته وایي ما ته استخبارات وظیفه راکړې وه چې زه په دې کې نگران اوسم او اوس دغه دی زه دلته دې درجې ته ورسېدم یعنی دې نه معلومیږي چې څومره پاکستان په افغانستان کې د ورځې نه چې جوړ شوی دی دخیل دی رازو دې خبرې ته زه په دې خبره باندې نه پروا لرم نه فکر کوم او نه پی سوچ کوم چې پاکستان څومره قوي دی لکه مخکې چې نظر سه ویلې یو سلاویا میلیون او زروي وسله لري دا لري موږ ته د پاکستان ضعفونه هم لکه افغانستان غوندې معلوم دي خو راځي د دې ځینه به پیل کو کچیرته دلته موږ صحیح حکومت درلودې که موږ چیرته صحیح استخبارات درلودې دغه پرون چې د فراه ښار ته دا خلک نه نوتی دي د دې دومره پوستونه تیر شوي دي دغه همدغه د فرا جناب والی صاحب یو وخت کې والی و ناکام شو څو کاله بل په ګودام کې یا په شورای امنیت کې بیا والی مقرر کړ یعنی ته خپله فکر وکړه دغه سې زه دې اضافونو ته اشاره وکړم لکه څنګه دا ستاسو راډیو چاره ورځې ورته اشاره کوي دا اضافونه نه شمېرل کېږي که چیرته موږ دلته د خلکو ملاتړ لکه شهید داود خان چې درلود ته پوهېږي همدغه خلک تللي و پاکستان ته په ډیر قوت باندې راغله زمنګ په ولسوالۍ کې ستاسو په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې په لغمان کې په پنجشیر کې موږ خو شاید د دې صحنې یو تاسو ولیدل چې خلکو ورسره همکاري ونه کړه خلکو دولت سره همکاري وکړه خلک دی وخی مثلا مساکلات 40,000 انګلیسي او امریکایي عسکر لاړ مساکله ونیوله خلک ورته راټول شول دوه میاشتې بعد وته بیا ماغه قصه د مساکله کې اوس خبره دلته ده ته چې خلکو ته ا دې خپل د رشوت مخنیوي نشي کولای ته چې فرض محل د فساد مخنیوي نشي کولای ته چې وسم والی وزیر په دې دولس کلونو کې ته وګوره د کرزی صاحب په شاوخوا کې دولس کاله په یو ملک وزارت سفارت اخرم چې راشي د ولسی جرګې تلار شي اتاتیا اتیا رای وړي یعنی دا د خجالت او د شرم خبره ده تر هغې چې موږ په خپلو خپو ځان خپله د افغانانو په مټ ونه درو موږ خو دې ته په تمه وو چې د امریکا کومکونه دي د دنیا کومکونه دي پسی ما که زمان روری ده پاکستان سره زده چه من حد سه چورو چپاول که و خیر ده.
بیاین ما ببینیم کشور ما از کدام کتگوری است، ما کدام کتگوری دولت داریم، ما چرا فعلا احزاب نیرومند و جامعه مدنی نیرومند و اطلاف های نیرومند نداریم، چرا ما احزاب مدرن فعلا نداریم. این علت اساسیشی است که در 12 سال گذشته حکومت شعار دموکراسی را دادن، مگر دموکراسی بدون احزاب، احزابی که روح دموکراسی را تشکیل می ده و بدون احزاب اصلا دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه. حکومت با تمام قوت در قوانینی که داره مانع ایجاد کردن به خاطر رشد احزاب. مثلا ما بر شما مثال میدیم، حال میگه کسی که حزب ثبت و راجستر میکنه او باید در 24 ولایت دفتر داشته باشه، حداقل مصارف ازیر اگر $2,000 بگیرین این 6 لک دلار میشه. 6 لک دلار در افغانستان هیچ کس تادیه کرده نمیتونه به خاطر ساختن احزاب. دیگه مشکلی که وجود داره، احزاب نمیتونه در انتخابات شورای ولایتی، شورای ولسوالی، پارلمانی سهم داشته باشه. انتخاباتی که در اونجا رقابت سالم به وجود میاد، انتخاباتی که زمینه را مساعد میسازه برای احزاب ملی، احزاب دموکراتیک و احزاب مدنی و احزاب از شرایط قومی و مذهبی و بنیادیش از میان برمی داره.
تشکر چون در خبرانه در لمره برخی وقت مخبخت بیدو در خبرانه پر دهمی برخی که هم در بحث دوام مرکو، یعنی در افغانستان و پاکستان پاری کوبانی غگیگو در ولسی جرگی قره خاقل سید اسحاق گیلانی، در افغان نشراتی مرکز رئیس خاقل حاجی سید داود او در ملی اطلاف ویان خاقل فضل الرحمن اوریا زمان ملمانی دو.